السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیری زده کوونکي په وږي ناس ښوونځیو ته ځي. دبليو اف پی پر ایکس شبکه په یو خبره شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لمرنیو ښوونځیو پر شاوخوا وسوز د کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د دبليو اف پی د معلوماتو لمخې په افغانستان کې رهارو لاسو کورنۍ څخه نه هي د محل کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په تیرو دوه کلونو کې په پرله پسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکو لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداري ورکړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا دغه اندېښنې تر ډېره بې ځایه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخه ولایتونو ته په لار دي چې د ناروغیانو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د ډیر رسوختونو د شپږو سیمایزو رسوختونو شپږو ولایتي رسوختونو د ولسوالیو په کچه د نه شپېته کلینیکونو او همدارس د څو نورو روغتیاي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوي کوي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې د هوایي مدافع سیستم یې د روسیې له 25 درونونو څخه 22 راغورځولې دي. اوکراینی چارواکو ویل د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریډ تر محل په نښه شوې دي. د دوی په وینا د بریډونو دوه ملکی وګړي ټپیان کړي دي. مسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوې دی. او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دوه کسان پر سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګیدلي. دا خبرونه تفصیلی زموږ په پاڼه کې هم لوستلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د بریتانیا د دنی علماو یو سفر ته غبرګونونه. د دې سفر ګټې او اغیز څه دي په دې اړه د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. دبليو اف پی وای په هر لاسو افغان کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. وړاندې د دوی د اندېښنو جزئیات هم درکو. کونړ کې یو شمیر خلک وایي ډالر رالوېدلې خو نرخونه لوړ پاتې دي.
ډالر موږ په کټه کې لوی دی خو د خوراکي توکو بیا ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 څخه د 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅي او وړي په 900-900 روپۍ پورې خرڅيږي.
نو راپورونه هم شته او د اوکراین د جګړې تازه حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه. هم ومنې رازو د خبرونه د سر موضوع ته په دې ورسېو کې افغانستان ته د برېټانوي علماو د ویډل سفر لغبرګونونو سره مخ شوې دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د لیدنې ته په اشاره سره ویلي دوی هڅه کوي چې د جبهې په ټکو د طالبانو ظلمونه عادي وخی. په ورته وخت کې 500 مدني د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالانو او د غرض د پانتون استادانو برېټانوي چارواکو ته په آنلاین پرانیست لیک کې د دغه سفر په اړه باندې نیوکه کړي. خو د برېټانوي علماو د دغه ډلې لخوا ویل شوی چې افغانستان ته د سفر موخه د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا چې په خبرګونونو کې سره غلي او د سفر د یاد پلاوی غړو څه ویلي. همکار مې سنا کاکړ د موضوع تعقیب کړي. سنا جان ستړي مشي، څه دي خبرګونونه او حیات چې کابل ته تللې تر اوسه څه ویلي، څه سره لیدکاته کړي؟ وخت مو په خیر،
غږ مې لري.
ستاسو غږ لرو سنا جان، مهرباني.
څنګه چې تاسو ویلې د طالبانو حکومت مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د دې سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظري د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سفر ته په اشاره سره لیکلي چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د برېټانیا د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څېړل ښودلي. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د دغو دینی علماو د سفر موخه د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو بیا د برېټانیا چارواکو ته په یوه آنلاین پرانستی لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلې دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د برېټانیې له چارواکو غوښتل شوی چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د برېټانیې له دیني علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په ټول لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانا چې دغه لیک یې لاسلیک کړی موږ سره خبرې کړې دي او د دې سفر په هکله یې ویلي دي چې په دې سفر کې ډېری علماو چې برخه اخیستې وه پاکستانیان او عربان دي. او په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقونو یوې بلې فعالې او څېړونکې شیری کریمي چې د دې پرانستې لیک لیکواله د ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دغه علماو چې افغانستان څخه بیرته راستان شوی دی دوی یو شمېر مقالې لیکلې دي او هم غونډې تر سره کړي او په دې غونډو او مقالو کې ویلي دي چې افغانستان یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لري د جنت په توګه یاد کړي. موږ هڅه وکړه چې د علماو د ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو دغو برېټانیوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دلهوار په نوم له یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړي د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځ رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبان د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان هم د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. خو د دغه سفر پایلې لا نه دي اعلان شوي. مننه.
ډېره مننه همکارمې سنا کاکړ وه چې کابل ته د برېټانیا د دیني علماو د یو سفر د غبرګونونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. په وروستیو څو ورځو کې د دینی علماو د دویم پر لپسې پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي، لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورید. تر دې وړاندې د اسلامي همکارۍ سازمان هم تایید کړی و چې یو پلاوی کابل ته تللی خو د خبرو ډیر جزئیات تر اوسه نه دی روښانه شوی. دا چې کابل ته د دینی علماو دغه سفرونه په څه معنا دي، په لاندې وخت کې اغیز څه کېدلی شي، آیا دوی به وکولی شي چې د طالبانو یو شمېر تګلارې نرمې کړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د دینی علما د دینی عالم او د چارو شنونکو مولانا شیخ الحدیث عبدالصبر عباسی سټډیو ته وصل دی. عباسی صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه پر لپسې سفرونه په څه معنا او فکر کوي په لاندې وخت کې به یې اغیز محسوس وي، خصوصا د طالبانو د یو شمیر تګلارو په برخه کې چې ویل کیږي د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې ځینې تګلارې چې دي د دې تګلارو نه د نور نړۍ دینی علما خوښ نه دي.
اللهم بخ مننا تسوریدن کو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نو کوشش خو پکاره دی او علماء اندا وظیفه ده، د پوهانو مشرانو اندا وظیفه ده چې خلق خپل مسولیتونو ته متوجی کی، خپل اشتباهاتو ته متوجی کی او درست لار او صحیح لار او ګټور لار هغه ورته په ګوته کې ورته وښي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطحانې د علماو کوم وفد چې راغلی و اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته، قرآن کې الله فرمایلی و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه، خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو مونږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو. طالبانو
خو عباس صاحب زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی و، له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپله په ځان بسیا دي، ولی دوی له نړۍ سره یو خلک کیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ اباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه ای، خو ما چې څونه محسوس کړه نو زه ختم کېدای شم، غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې تر منځ کې یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډیر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي، خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسي جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي. امیر صاحب که کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په هغې باندې ځان مکلف ګڼي. نو دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې. نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیادي په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې دا، مدینه منوره کې دا، جده کې دا، امریکا کې دا، دا د علماو واټې غټې ټولنې دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامعو کې د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکوي، ځکه دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او دې د علماو مشوره اومنی، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، د ټولو فهم کې به اشتباهي، دا خو داسې نه ده. نو پکار ده چې دی دا خبره د علما اومنی کنه، دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
ډیره ډیره مننه. د دینی چارو شنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږه آزادی رادیو نه اوریده خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له هر لاسو کورنیو نه هی کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی پر خپل ایکس پانل لیکلي داسې کورنۍ همشته چې ماشومان نه هر خوندزیو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمېر زده کوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې وایي په لوګه خوندزیو ته راغلي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هر لسو کورنۍ لړډلې نه کورنۍ کافي خوړنه لري. ډبلیو اف پی دا شمېرې تیر شپه په خپل ایکس پانل خبرې کړي. دا سازمان دا هم وایي لوکه تر دې کچې رسیدلې چې ډېرې ماشومان تشه معده خونځیو ته ځي. دې پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې هغوی پکې په دوی د لوګې د بدو اغیزو په اړه غږیږي. حضرت چې د خوړو نړیوال پروګرامې د خونځي ټولګي ولایت په اړه معلومات نه دی ورکړي د خپل ژوند په اړه وایي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی پونوم دی وی خون کې څرګندونې هم خبرې کړي چې وایي ولګي زده کوونکې تر دې کچې رسولي چې سم زده کړنې شي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړ انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي سينف ته مونږ ګورو کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموش یا رنگ یې ډیر خړی نشي کولای چې درس یو کزه پښتنه مو کومه څه جواب را نه وایې نشي کولای دي دا وجود چې دا ډیر کمزوري
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وايي هیڅ ماشوم باید په تشه ماده زده کړی ونه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام لقاوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200 زره زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمیر کې سمینی مایې انجونی دي. ورته وخت کې یو شمیر نور افغانان هم وایي بي وزري تر دې کچې رسیدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکو عبد الاحد
نه کارو کترسه نه د سړک تاسو چې روزانه مسلمان شي کوي نه ورور په یو بل دند کې یا د یو بل دند د مسیه د طرفه چې پر ولو باندې کار شي روسیا پر سړکانو شي روسیا د ولار د لارو سي کار نس.
د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خبرونه په خپل ایکسپانا ادا کړی چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په عامه وړل وړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې ټیټوالی هم راغلی. مجاهد داسمال په افغانستان کې د وضعیت د خوالې ادا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیونو زیات افغانان خوړنه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اوکراین مسلو ته د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې 22 بې پیلوټ الوتکه یا ډرونونه یې وشتلی او نسکورې کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا دا برید د دانیوب سین پر بندري تاسیساتو شوی و چې د اوکراین د غلې د صادراتو متبادله لار ده. لبل خو روسی چارواکو د پاوز لیکو ته د نویو سرتیرو د نیولو خبر ورکړي. تفصیل احمد تکلاو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا دې بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیې د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسې او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسي د ملي امنیت د شورا مرستيال دیمیتری میدویدف ادعا کړی چې دروان کال پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پاوڅ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړی دي. میدویدف چې د روسي ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونه د روسي د لری ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړي چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پاوڅ ته د خلکو جلبول وو. مدوی د فوایل چې د پاوز د معلوماتو لمخې د روان کال جنوري میاشتې رئیس د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوې دي. مسکو تیر کال هغه نوې پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې پسلو کې دیرش زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور لمخې روسي په وروستیو میاشتو کې د گاونډیو هیوادونو لوګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته لکونه یو راپور لرو. تاسو غږیز پیغامونه هم شته خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. احمد شیبر ته بغوښ
Stars and Stripes رسپانه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغان کډوالو یو کورنۍ د خپلې دولس کلنې لور ویر کوي چې د اوریګان په یو هاوس کې ساور کړه. ورسپانه لیکي د افغانانو یو جوړه چې کله دوه کاله مخکې له خپلو 15 ماشومانو سره له افغانستانه وتښتېده او د امریکا په اوریګان ایالت کې خپل نوی کور ودان کړ، د امنیت او هیلو په تمه و. ورسپانه سرګندوی چې د دې جوړې هیلي د جمعې په شپه هغه وخت مړاوي شوې چې د دوی ټول اسکلن لور منیشا عظیمی د پورتلند په سیمه کې په یو سرخلاص هاوس کې مړه شوه. ورسپانه د منیشا د کورنۍ په وینا لیکي چې منیشا د دوی د ژوند رڼا وه چې په تعلیمي ډګر کې د لاسته راوړنو له امله مشهوره وه. د مطلب په دوام کې راغلی دي چې منیشا هیله لرله چې ډاکټره شي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د عظیمی کورنۍ داغو سلګونو زرو لډلې څخه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلې دي. د راپورونو له مخې تر اوسه د دغو ډیرو افغانانو د کډوالۍ درخواستونه نه دي منل شوي او له دې امله دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. واشنگتن اگزیماینر د امریکا د تفتیش د عمومي دفتر د راپور لمخې څرګندوي چې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ځانګړو ویزو د بهیر د چارو د چټکې په برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هڅې کافي نه دي. ورسپانه لیکي چې دغه وزارت په پیل کې له ډیرو منابعو استفاده وکړه چې د 2020 کال په پیل کې دا بهیر ساده کړي، خو د تفتیش د عمومي دفتر د راپور په استناد پر کابل د طالبانو د واکمنۍ له امله د ویزو تقاضا خورا زیاته ده. هغه افغانان چې له امریکایي پوجانو یا قراردادیانو سره کار کړی دی د امریکا د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو حق لري. د لویدیځ وی بلی چاپی خبرونه ګلوب اینڈ میل په افغانستان کې د کاناډایي پوجانو د وسلاکار په اړه مطلب خبر کړی دی چې د کاناډا د فدرال دولت پر ضد اوس داوا کړی دی. دا ورسپانه لیکي د کاناډا یو پوځي سلاکار چې د ژبې او کلتور په برخه کې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کړي د جولای په وروستیو کې خپل شکایت ثبت کړ. دې مودې شو چې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د کورنۍ ته د پناه اخیستو اجازه نه ورکړي. ګلوب اینڈ میل لیکي چې د می په میاشت کې هم دوه نور سلاکارانو چې د کاناډا له پوځ سره کار کاوه خپل شکایتونه درج کړي وو او د کاناډا حکومت یې تورن کړي وو چې ټینګار کوي چې د دوی کورنۍ په خو شرایطو برابرې نه دي چې په کاناډا کې پناه واخلي. د دې مطلب په دوام لولو چې دا درې سره سلاکاران د کاناډا حکومت تورنوي چې اوکراینیانو ته امتیازات ورکوي او افغانانو ته چې له طالبانو په تیښته دي پاملرنه نه کوي.
اوریدونکو په کونړ کې د ډالرو د رالوېدو او د نرخونو د لوړو بیو په اړه درته راپور لرو، خو راځي لاندې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ پر روانې لوبې باندې تم شو. د آسیا کپ په دوام افغانستان او بنگلاديش نن د کرکټ لوبه کوي. بنگلاديش ټاس ګټلې د بیټنګ فیصله کړې. تر اوسه یې 180 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. البته منډې 104 اتیا شوې او د اورونو شمیر هم 2.3 ته رسیدلې دی. د کونړ اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانۍ په مقابل د ډالرو ارزښت کمیدو سره بیا هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې نه دي راټیټې شوې. تفصیل له روهلا انوري اورو.
د کونړ وسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو لوړوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوخا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیا ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 څخه د 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅي، او وړي په 900 900 روپۍ پورې خرڅيږي. مخکې چې
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو وسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
روپۍ ډالر جګ شي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډېر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړ او سودا ګران دی. نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښکته راغلی دی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. روغ تجاران په موږ ځاڼه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی. مسؤلینو باندې غږ کوو چې څومره سهولت زموږ عوامو ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ته ارزان نه شي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بیرو روزګار او افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او کچیرته بیا هم سوداګر بای راټیټی نکړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللې، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم آزادی راډیو ته وویل:
درې ورځې مخکې وړه بنګال په 900 په 1300 روپۍ په 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړلو. دا سالنګ آوازه ده چې سالنګ بندېږي، نو خلک مالونه پوره کوي. 35 روپۍ کرانه 15 او 16 ته د کونړ کرایه ورسېده، یو ټن په دغې باندې کرایه راځي. کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس وکاري راځي، د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي، او لس افغانۍ موږ حق لرو. لس افغانۍ اوسني نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څومره جنس د چاپ کاری موږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتی موادو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي.
ستاسو له پیغامونو
دالت خلک په کندهار ولایت کې د سټنډر په نامه باندې د تیلو ټانکر درې او پېټرول او ډیزل دی. د سټنډر په نامه باندې چې هغه څلیری ساته تقریبا خلک انتظار کوي، لاګی نه پچ خوشی کوي، او خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه داسې دوی یو حفاظتي وسایل اطفایا او د وروزنې داسې یو ټیم هم نه لري. دالته ډریوران ډېر په ګرمۍ کې سخت ستونزو سره مخ دي، د ناستې ځای نشته، د هوټل نشته او رستوران نشته.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله او سلامونه. مې وختنه دا ده چې دا هلکه څه دي ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15000 تشکیل ورکړی دی، او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. هغسې بس فضابۍ ده، فضابۍ، او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي، او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. پوس کولی شئ، معلومات کولی شئ، 15000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال
مشکل. سلامونه سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم نن د مکور انجنيران ډیر سمسویولو مرستي ورکوله بیا اعلان نکوه ولتاش ماجتانو کې خلکو ته وایاس بس د تاسو چې ډیره ډیره مننه کتاش دغه نوې پیغام نوې خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک بنا خبره دی بورور کار خلاص کړی اوس نو ډیره مننه درچ کوم نن ډیر ډیر اعلانونه کول ټول خلکو ته مرستي ورکوله بیا به ټول خلک خبر کړي دغه مکوي نو دا د تاسو په وینا باندې خدایان کامیاب
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو د خبرونې دوه مینه مایته ورسې